السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. زه صفی الله ستنګ زم د پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو ته خبريږم. اوري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس کابل ته رسیدلی دی. په دې اړه باندې تاسو ته جزئیات خبرو. د هماري چې د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک په عملي کېدو ټینګار لري. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر ارزه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته ملالۍ بشیر اوروي دا اوري چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار ته ورسېده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو قانون له لارې پر کوچنیانو د ځینې نومونو ایښودل منع کړل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
یوه دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته را رسیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنې کوي او د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې له لوري په یوه علني محکمه کې 4 تنه په 15 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم شول. بشپړ خبرونه. یو دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته را رسیدلی دی. یادې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مختار به د افغانستان د ملي امنیت له مشاور، افغان ولسمشر، د ملي امنیت له رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. سرچینه زیاتوي چې امنیتي مسایل او په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی د افغان چارواکو او د پاکستان د استخباراتو د رئیس د خبرو اصلي ټکي دي. له دې وړاندې د شنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغی او د افغان ولسمشر په ګډون یې یو شمېر افغان چارواکو سره وکتل. د دې پلاوی مشر آیا صادق له کابل اسلام آباد ته په رسیدو خبر اعلان ته وویل چې ډیر ژر به د پاکستان د استخباراتو رئیس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د رغولو په موخه کابل ته لاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل له وخت وړاندې چې په کجکي کې د روسي مشاورینو موجودیت تایید او یارت کړي، خو وایي چې د حقیقت د موندلو په هدف په دې برخه کې د کشفي ارګانونو څېړنې روانې دي.
دی
وایي په دې برخه کې د دفاع وزارت دقیق کار کوي. که رښتیا هم داسې وي نو تاسو پوهیږئ چې د ډیپلوماتیکو او نورو ضروري لارو څخه په ګټې اخیستنې افغان حکومت کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هلمند کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده ویلي چې د ډاکټرانو په جامه کې لسګونه روسي مشاورین دغلته وسلوالو طالبانو ته مشورې ورکوي. د ده په خبره دا روسي مشاورین د وسلوالو طالبانو په مجلسونو کې برخه اخلي او دوی ته په دولتي تاسیساتو د حملو د نقشو په اړه مشورې ورکوي. تر دې دمه روسي مقامات په دې اړه څه نه دي ویلي. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې له لوري په یوه علني محکمه کې 4 تنه په 15 کال او 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم شول. محکوم شوي 3 تنه د عزیزي بانک پخوانی کارکونکي او یو هم صرف ته د عزیزي بانک د 3 تنه پخوانی کارکونکي تورن دي چې دغه بانک 2,10,000 ډالر په غیر قانوني ډول له بانک وستلی او یو صرف ته ورکړي. خو تورن کسان دا کوي چې دای شخصي پیسې وي. محکمه وایي چې محکوم شوي کسان د استیناب غوښتنې حق لري. او د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په حسکی مینې ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د داعش اسلامي دولت ډلې یو سرګروپ او یو ملکی وګړی وژل شوی او 15 ملکیان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولی وایي نتا الله خوګیانی ویلي چې دا هوایی برید نن له غرمې وروسته د حسکی مینې ولسوالۍ د اوغوز غونډۍ سیمه کې په یو سراچه موټر شوی چې لامل یې د یو پونوم د داعش وسلوالې ډلې سرګروپ او موټر چلوونکي چې ملکی وګړي دي وژل شوي او 4 نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. وای ټپیان د جلال آباد حوزوی روختون ته د درملنې په موخه لیږدول شوې دي. کورنی خبرونه پای ته رسیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال له چارواکو سره ویني. په دوشنبه کې د امریکا سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې منځنۍ اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر دانیل روزنبلم د تیرې یکشنبه په ورځ تاجکستان ته رسېدلی او سبا د چهارشنبه په ورځ به بیرته امریکا ته ستون سي. ښاغلی روزنبلم له 5 منځنۍ اسیایي هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو او په دغو هیوادونو کې د امریکا د سي مشري کوي. تاجک چارواکي وای روزنبلم د دوشنبه په ورځ د بیړني کمیټې له چارواکو سره وکتل او د طبي پیښو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د خبرو تمرکز د کمیټې د تخنیکی وړتیاو پر پرمختګ وو. منځنۍ آسیا ته د روزنبلم سفر په داسې حال کې دی چې د امریکا د مرکزي قوې قومندان جنرال جوزف وو تل هم د اپریل په 15مه دغه هیواد ته سفر وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دفتر وایي د اووتل د سیمه ایز امنیت او ثبات په خاطر د نظامي همکاریو په اړه خبرې وکړې. یاد دفتر ویلي چې امام علي رحمان او جوزف اووتل له افغانستان سره پر پوله د تاجک سرحدي ځواکونو د وړتیاو زیاتولو او همکاریو په اړه هم خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار ته رسېدلې ده. دواړه مشران به نن وروسته د پوتین په کور کې د جیشل هیوادونو د سرمشریزې په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوې ده په هامبورګ کې د جولای په 1مه او 8مه نیټه جوړه سي. دا یو ورځنی سفر روسیې ته د مرکل وروسته له هغه دوهم سفر دی چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې یې ونښلوله. د مرکل ویاند ویلي چې دا به همداراز د اوکراین او سوریې د کړکیچونو په اړه هم بحثونه وکړي. سیول او واشنگتن کې پوځي چارواکي وایي د توغندیو د مدافعې هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیه یې سخت په غوسه کړی دي فعال سوی دی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړه ارتفاع کې دغه دفاعي سیستم دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندي یا اټومي برید کشف او شنډ کړي. ټاکل سوی و چې دا سیستم د 2018 کال په پای کې فعال سي. په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان 15 ورځنی کلتوري جشن جوړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستبد ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د اړیکو بیرته شکېدل څرګندوي. د تاجکستان د کلتور وزارت نن وویل چې دغه هیواد به د ازبکستان کلتوري ورځې د میله نهمې تر 14مې ولمانځي. دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو د 1991 کال د شوروي اتحاد د سقوط په پایله کې تر خپلواکۍ وروسته لمانځي. په دې جشن کې به مخکښ ازبک هنرمندان ګډون کوي او ازبک فلم او هنری ټوټې به په دوشنبه او قرغون تپه کې نندارې ته وړاندې سي. د اپریل په 6مه په ازبکستان کې جوړ شوي توکي په دوشنبه کې نندارې ته وړاندې سول او د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت تاجک او ازبک چارواکو ترمنځ د سوداګرۍ قراردادونه لاسلیک سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو قانون له لارې پر کوچنیانو د ځینې نومونو ایښودل منع کړل. پوتین پرون دغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې پر اعدادو، ګرامري نښو، شکنځلو او په نومونو کې پر القابو بندیز لګیږي. په دغه قانون لومړی ځل تیر کال بحثونه پیل شول چې په اپریل میاشت کې پارلمان تصویب کړ. په روسیه کې مور او پلار د کوچنیانو لپاره د نومونو په انتخاب کې تر هیڅ محدودیت نه ولاندې او چارواکو نسو کولای د ثبت په خاطر هیڅ نوم رد کړي. دغه قانون ځکه جوړ شو چې په 2002 کال کې چارواکو د یوه کوچني د نوم ثبتولو څخه ځکه ډډ وکړه چې مور او پلار یې داسې نوم پر ایښی و، بوخ RVF 6602، چې معنا یوه د ورونین او فلورینا په کور کې د 2002 کال د جون په 6 انسان غوندې بیولوژیکي شی زیږېدلی دی.
خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. تازه د پروګرام مطالبه ته په دغه پروګرام کې دغه مهم مطالبه اورئ. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس نوید مختار کابل ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پسرلنیو خالد عملیاتو کې ځینې لاسته راوړنې کړي دي.
فارس ولایت کې یو ویشت عملیات پلان کړی او په سلهاوو نفر د دوی د قمانډارانو څخه د منځه تللی.
نن د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له 6م کال سره برابر ده. القاعده ډله په افغانستان کې اوس په کوم حال کې ده؟
په افغانستان کې د داعش ظهور دي تزدنه مسایل اکثره چې القاعده دی په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت مخ ته یوسي.
د غیر مسؤولو وسلوالو ګروپونو بې وسلې کول او منحلول څومره ممکن دي؟
زه فکر نه کوم چې فیلی د وحدت ملي حکومت دونه قادر وي چې دا غیر مسؤول مسلح خلک دي. حتی په مرکز کې د خلیصلا کې په ولایت کې خو بېڅ لري خبره ده.
دا په هر ځای کې چې ونیولی شي بندیان شي قانون منګول داوس برې بیاشي تر شاد څوک ولاړ و.
دغه بحث افغان حکومت ته دغه بحث ګلبدین حکمتیار په راتلو سره او دا چې د هغه په رې مربوط څومره ګروپونه دي او څنګه به منحل کیږي په دې اړه شوی دی. تاسو لومړی مطلب ته د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی رئیس نوید مختار کابل ته تللی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی مختار او ورسره پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس کابل ته ایاز صادق په مشرۍ د دغه هیواد د پارلمان د یو پلاوي تر سفر وروسته تللی دی. نسیم شفق همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه یې جزئیات راټول کړي دي.
سلام وړاندې کوم. بلې، ځینې دولتي منابع وایي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار نن له غرمې وروسته کابل ته راورسید. یوې معتبرې حکومتي منبع چې وې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مختار به د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر، د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دې منبع همداراز وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ به خبرې تر ډیره پر امنیتي مسایلو په تیره له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي متمرکزی وي. تر دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی هم د شنبه پر ورځ کابل ته راغی او له ولسمشر غنی د افغانستان د ملي شورا له مشرانو او یو شمیر غړو او همداراز له ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه ورسره خبرې وکړې. د پاکستان د دې چارواکو تګ راتګ په داسې حال کې کابل ته پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې دي. افغانستان پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر ضد جګړه کې رښتینې هم کاری نه کوي او په خپل خاور کې د تروریستانو مرکزونه نه تړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق چې کابل ته د پارلمان د راغلي پلاوی مشري کوله، په بیرته تک کې په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د دوی سفر کابل ته ښه نتایج درلودل او دوی هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې ډېرې خرابې شوي بیرته ښې شي. د ویلي وو چې ډېر ژر به د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار کابل ته ولاړ شي. د همداراز د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته ورشي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی هم تایید کړی چې ښاغلی عبدالله به په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته ولاړ شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نسیم شفق، چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د رئیس نوید مختار د سفر په اړه موږ سره وروستي جزئیات شریکول. نوید مختار نن کابل ته له خپل پلاوي سره یو ځای رسیدلی دی. په همدې اړه باندې یو لنډ بحث لپاره د کابل پانتون استاد او سیاسي چارو کارپو ښاغلی نصرالله ستانکزی د ټلیفون په لاین دی. مننه استاد چې په لاین کې پاتې شوی. مهرباني وکړئ دا کووی اوریدونکو ته چې څه باعث شول چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی رئیس کابل ته راشي.
تاسو چې پاکستان د بهرني شخص د پاکستان او سلاس په تیره بیا د ایسای
بله استاد، ستاسو غږ مکتسم نه راځي، که لطفا لږ ځای ته تغییر ورکړئ بیا به هم ستاسو دغه خبره واورو. مهرباني وکړئ.
چې پاکستان کې اساساً پوځ سیاست لري او مناسبات دغه حد ته رسېدلي دي چې باید دومره کړکېچن شوي دي چې تېره بیا د اسلام آباد د ناوړه سیاستونو په نتیجه کې چې باید اقدام وشي. تاسو ته راپورټ کې هم وویل شول یو ستر پلاوی له پاکستان افغانستان ته راغلی وو او د وضعیت له جاج اخیستو وروسته بعد اوس دغه پردي چارواکی یا استخباراتي چارواکی افغانستان ته راځي. څو دلایل کېدای شي. یو دا ده چې وضعیت پاکستانیانو ته نور هم غملو وړ ده او د هیات مرکز د پاکستان د حکومت په دې کې دی. هغه د بل خوانه سره دا ده چې د افغانستان اخلاق باندې مناسبت د پاکستان موقف د هر ډول تېرېدو سره اقتصادي پاکستان فکر کوم د دغه حساسیتونو په درک سره غواړي چې یو ځل بیا خپل دوه حرکاتو سره زمان ځانته کمایي چې یا په بل عبارت ووایم چې د موقف استفاده وکړي او یو ډول سیاسي
بله. استاد څه فکر کوئ د امریکا ملي امنیت سلاکار مکماستر کابل ته راغی ورسته لغه اسلام آباد ته لاړ، د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس سفر هم د تر هغه سفر وروسته کابل ته کیږي، څه فکر کوئ مکماستر به څه ویلي وي او څنګه به د پاکستان په دریز کې تغییر راغلی وي؟ آیا دغه دریز به رښتیا هم تغییر شوی وي که څنګه؟
پاکستان اما په عمومي ډول د دې سنترالېوال خلک څنګه کوم اشاره وکړه د امریکایي متحده ایالاتو مثال هم په دې اړه باید د نظر ولرو همدارنګه د کابل سخت دریځ د پاکستان په وړاندې چې عملي اقدامات یې غواړي دا هم کېدای شي د دغه سفر د تشویق لپاره یوه لاره ده.
یو څه بل چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې مخامخ له پاکستانی چارواکو سره به په دې مسلې باندې خبرې کوي او هلته چې پوز واکمن دی نو د نوید مختار راتګ به څنګه دغه فرصت افغان حکومت ته ورکوي چې خپل غوښتنې او خپل دریز په نیغه باندې ورته مطرح کړي؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت خپل موضوع باید مخکې له پاکستانیانو ته څرګند کړي وي، اما دا ور کېدی چې هغه جدی مسائل او ستراتیژیک مسائل چې د افغانستان د امنیت پورې تړاو لري او همدارنګه هغه مداخله چې تېری چې پاکستان زده کوي افغاني چارواکي باید دغه پاکستاني مقام ته په ډاګه ووایي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د کابل پانتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصف الله ستانکزی و چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د رئیس نوید مختار د همدانن سفر په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. تاسو کولی شئ دغه مرکه ورسته په ویب سایټ باندې هم واورئ، www.azadiradio.com آدرس دی.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو د دفاع وزارت یو راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خالد په نوم پیل شوي عملیات په جدیت او بریالیتوب په مخ روان دي او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خالد په نوم په پیل شویو عملیاتو کې تر اوسه لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاړولې او د دوی د سوق او اداري مرکزونه او دغه شان د مین جوړولو فابریکې یې ویجاړې کړې دي. د دغه وزارت ویان محمد رادمنش د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دغه عملیات په شپاړسو ولایتونو کې روان دي.
په سلهاو نفر د دوی د قمندانانو څخه د منځه تللی او په لسهاو د سوق ادارې محلات او د دوی د مینونو فابریکې د منځه تللی ده.
ویل کېږي چې په هغو ولایتونو کې چې عملیات روان دي هلمند، ننګرهار، بدخشان او روزګان ولایتونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم په سرلنی پوځي عملیات پیل کړل. د دغه وزارت د لوی درستیز علمنی مرستیال مراد علي مراد ویلي دي چې دغه عملیات لا ځان سره قوي هوایی او توپچی ملاتړ هم لري او په بشپړېدو سره به یې هغه سیمې چې د حکومت له واکه وتلې بیرته د حکومت په کنټرول کې راسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې په دغه ډول عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قربانیانو په پرتله لاسته راوړنې کمې دي. د دغه کمیسون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې حکومت یې په عملیاتو کې نیسي د ساتلو لپاره یې ځانګړی پروګرام نه لري.
شک نشته اردو یا پولیس په ډېره زیاته قرباني ورکړي دا سره ونه ډېره کمه ده. کوم ځای کې دوی ونیسي بیرته ساتلی نه شي، د ساتلو لپاره پروګرام نه لري. نو زما په نظر باندې تر اوسه پورې دوی کوم اعلان کړی دی چې خاص د تصور نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په 1906 نویم کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دو په نوم عملیات لرل. بلخوا وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د منصوري په نوم یې خپل په سرلنی عملیات پیل کړل. خو د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم په سرلنی عملیاتو کې د دوی ترمنځ په جګړه کې د مالی لګښتونو پر سر د اختلافونو له امله درولې دي. هغه ادعا چې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري ایراد شوی ده. بلخوا د پوځي چارو کارپو باري ارستینګار کوي چې بهرني همکار او لارښود ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره په ځانګړي ډول د استخباراتو په برخه کې بشپړه همکاري وکړي.
بهرني همکاران باید که د لارښوونې په برخه کې وي، که د ګډون په برخه کې وي یا نور مکمل همکاري وکړي. د دوی استخبارات قوي استخبارات دي. استخبارات باید افغان قواوي په وسیع پیمانه باندې بهرمن شي.
ښاغلی ارستینګار کوي چې د افغان ځواکونو په رهبرۍ او قمانده کې باید لازم اصلاحات راوستل سي او د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د فساد مخه ونیول سي. کنه نو د هغه په وینا له دې پرته به د خالد په نوم عملیات هم د شفق یو او شفق دو عملیاتو په څیر د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټول سخت دریځې وځپي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند هم ویلي اوس د دغې ډلې د وسلوالو شمیر شاوخوا 800 ته راکم شوی. یو شمیر کارپوهان بیا دې ته خوشبین نه دي چې داعش به په دې موده کې په بشپړه توګه وځپل شي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې په اړه پر خپلې نوې ستراتژۍ کار کوي، که څه هم تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د راپورونو له مخې افغانستان ته د نویو له 3000 نه تر 5000 امریکایي سرتیرو له 3000 نه تر 5000 امریکایي سرتیرو د استولو په اړه بحثونه دوام لري. افغان امنیتي ځواکونه روان کال د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې فعالیتونه یې تر ډېره د افغانستان پر ختیځ متمرکز کړي له لوري هم له امنیتي ځواکونو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات هیله من دی چې دغه ځواکونه به د روان 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه له منځه یوسي. د خراسان ولایت په نوم د داعش ډله د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې راوټوکېده، خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2016 کال کې داعش ډېره وځپله او د دې ډلې په لسګونو قماندانان په ختیځو سیمو کې د عملیاتو په جریان کې ووژل. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر سمتو د امریکا د تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځول هم د داعش د ډلې د ماتولو د عملیاتو یوه برخه بلل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې له نوي زیات سخت دریځې وژل شوې دي. فرانس پرس خبری آژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند تورن بل سلوون له قوله ویلي وایي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر چې یو وخت د 2500 او 3000 تنو تر منځ ښودل شوی و ډېر راکم شوی او اوس شمیر له 800 زیات نه دی، ځکه ډېرې وژل شوي یا هم لیک پریښې دي. هغه ویلي چې روان میلادي کال ښه فرصت شته چې دغه ډله له منځه ولاړه شي، خو د امنیتي او پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د ملي اردو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه مهالویش یو څه خوشبینانه دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش ماتول زیات وخته اړتیا لري.
همیجایی که سرحد افغانستان با پاکستان است در دو طرفش،
په دغه ځای کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده، داسې لارې شته چې نه د افغانستان حکومت پرې زیات نفوذ لري او نه هم د پاکستان حکومت. د افغانستان دولت پر ټول هیواد کنټرول نه لري او دې ته په پام سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د دغې چریکي او تروریستي جګړې تعقیب اسانه کار نه دی. یو کار چې کیدای شي کامیاب وي هغه دا دی چې که افغان او نړیوال ځواکونه وکولی شي په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو اصلي مرکزونه له منځه یوسي. که څه هم پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش حضور نه لري، خو رویټرز په وروستیو کې وویل چې داعش وسلوالو په پیښور کې د مولوي محمد داوود په نوم د طالبانو یو مشر په وروستیو کې په ډزو وواژه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په سر کې ځای کړی ده. بل روجو چې له دیموکراسۍ د دفاع په ټولنه کې مسایل څېړي وای، په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ماتول به د امریکا لپاره یو بریالیتوب وي، خو د ده په باور په دې هېواد کې طالبان او د هغوی ملاتړ القاعده به بیا هم یو لوی ګواښ وي. وسلوالو طالبانو هم د منصوري په نوم نوي پسرلني عملیات پیل کړي چې په هغو کې به افغان او د ناتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونه د حملو لپاره په نښه کوي. خو ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې له 10000 زیات پوځیان لري ویلي چې پرې به نږدې چې افغانستان بیا د تروریستانو په امن ځای بدل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک په عملي کېدو ټینګار کړی. د دغې جرګې غړیو د سې شنبې په ورځ وویل حکومت له خوا د حزب اسلامي د 14 مهمو زندانیانو ګرځول د تفاهم لیک خلاف عمل دی، خو افغان حکومت ویل له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک د ټولو موادو عملي کولو ته ژمن دی. ناجي صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه پر حکومت او حزب اسلامي غږ کوي چې د سولې تفاهم لیک ته ژمن پاتې شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبه په ورځ د حکومت لخوا د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو د نه خوشي کېدو په تړاو وویل هر هغه غاړه چې د دوی ترمنځ د سولې له شوي تفاهم لیک څخه سرغړونه کوي سولې ته ژمن نه دی.
ټول اړخونه ذکر شوي دي، دواړه خواوې باید هغې ته ژمن شي او دغه توافقنامه د حکومت په خوښه او د حزب اسلامي په خوښه ترسره شوي. هر هغه څوک چې د هغې توافقنامې نه سرغړونه کوي هغه سولې ته ژمن نه ده.
سره له دې چې ټاکل شوي وه د دوشنبه په ورځ د حزب اسلامي نه شپېد بندیان خوشي شي، خو حزب اسلامي وایي په وروستیو شیبو کې حکومت د دیارلسو مهمو زندانیانو نومونه له لسته ایستلي دي. ویل کېږي چې ولسمشر غني تېره ورځ د حزب اسلامي د دغو بندیانو د خوشي کېدو فرمان هم لاسلیک کړی و. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د نورو سناتورانو ترڅنګ زلمي زابولي د حکومت دغه اقدام له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک خلاف یاد کړ.
فکر کوم چې د توافقنامه غلط کار دی. دوی به اول په توافقنامه باندې ډېر دقیق فکر کړی وای چې په دې کې کم مابوسین قابل د رعایې دي، کم نه دي. اوس چې هغه توافقنامه سوې ده، حکمتیار صاحب راغلی دی، هغه پخپله وایي چې زه هېڅ موقف نه غواړم، زه د سولې دپاره راغلی یم. او بیا موږ تاسو په دوه دوه بندیانو باندې بېرته هغه دې ته مجبور کړو چې نور مخالفین د سولې دپاره یا زموږ توافقنامو دپاره مشکوکې کړو.
تر دې وړاندې بیا حزب اسلامي رسنیو ته ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د مشر سیما سمر د مداخلې له امله د دیارلسو بندیانو نومونه له فهرسته ویستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک ټولو موادو عملي کېدو ته ژمن دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمتیار صاحب نوم ایستل د تور لیست څخه و. نورې ستونزې ډېرې وړې دي او دا حل کېدونکې دي، او دولت د دغې توافقنامې ټولو موادو عملي کولو ته ژمن دی.
دا مهال د حزب اسلامي ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي، او د دغو بندیانو خوشي کول له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک مهمه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک په بشپړه توګه عملي نه کړي، نورې مخالفې ډلې به زړه خنه کړي چې له حکومت سره سولې ته حاضر شي.
اسامه بن لادن چې څه باندې 14 کاله د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې و، له نن نه شپږ کاله مخکې د پاکستان په ابتاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په تېرو شپږو کلونو کې دا شبکه په افغانستان کې په کوم حالت کې وه؟ په دې اړه تفصیل له احمد شبر په ریپورټ کې.
القاعده شبکه اوس هم په افغانستان کې فعاله ده، خو دا شبکه تر پخوا کمزورې شوې ده. د دې شبکې د ضعف یو علت تکتونکو په باور دا دی چې له ننه یو نیم کال مخکې د کندهار په شورابک ولسوالي کې د دوی دوه لوی کمپونه له منځه یوړل شول. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي د دغو کمپونو په اړه وایي:
د افغانستان په تاریخ کې د القاعدې تر ټولو غټ کمپونه وه. یو زما ملګری چې په دې عملیاتو کې برخه درلودل، نو هغه راته وویل چې دا د استاده نه و جوړ شوی، یعنی داسې ښکارېدل چې دا د کلونو کلونو وه. او افغانستان دولت او یا خارجان استخبارات اول نه پته لودي. نو د دې عملیاتو دوه ورځې تقریبا چریان درلودي چې دی ول کېدل د 200 القاعده لوړ پور چارواکي او غټ کمانډانان یې پکښې کې یا وژل سولا یا مونیول سولا. په دې کې یو شی چې زه درته دغه معلومات په بنیاد چې ما دلرم د سره شریکولای سم چې اکثره خارجان وو او شزي او ماشومان هم پکښې کې وو.
د شورابک د عملیاتو په ترڅ کې دا خبر هم ورکړل شوی چې امریکایي او افغان ځواکونو د القاعده شبکې په دغو کمپونو کې بهرني پاسپورټونه، د جعلي اسنادو د جوړېدو وسایل، لپټاپ کمپیوټرونه، ډیجیټل کمرې، موبایلونه، جعلي کارتونه او یو شمېر نور وسایل ترلاسه کړل. د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن چې په 1999 کال کې له پوهنتون فارغ شو پاکستان ته ولاړ. د شتمن وو، نو په خپلو پیسو یې له افغان مجاهدینو سره چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدل مرستې وکړې. د په پاکستان کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د جګړې لپاره ځانونه تیاروي د روزنې کم جوړ کړ. القاعده دومره پیاوړی شوه چې د متحد ایالاتونو په باور په 1983 کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاسو. تر هغه وروسته دې شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر په 12 په نیویارک او واشنګټن کې حمله وکړې. د سیاسي چارو د کتونکو مجيب المر په باور تر هغو چې د دې شبکې مشر ژوندۍ وو د شبکې ته نړیوالو د ډیر جدي خطر په سترګه کتل خو په افغانستان کې د داعش لره رامنځته کېدو سره له القاعده څخه توجه اوښتی ده
په افغانستان کې د داعش ظهور دې ته د نامو سایل اکثر چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وسی خپل فعالیت امخ ته یوسی نو القاعده اوس د پام غورځېدلې ده اما د بیا یې کېدو په حال کې ده او وړي چې نړیوال جهاد کامیاب شي او سره فعالیت په آسیا کې او د آسیا په جنوب کې او سره فعالیت یوازې افغانستان او پاکستان پورې نه ملګري دي بلکې په روسیې کې دوی په هند کې هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي او هلته یې سربازګري پیل کړې ده
په ریپورت کې مو د القاعده شبکې د اوسنی وضعیت په اړه باندې جزئیات وریدل. دا ریپورت سبا ورځ هم د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدل شي او په ویب سایټ به هم درته خپور کړو. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسیې مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خالد په نوم د پیل سوي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نوي ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستلو به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین سي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر میر پوتین سره د لیدو لپاره د سوشي ښار ته ورسېده. او په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان 15 ورځنی کلتوري جشن جوړ شي.
خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio ته هم سرور ښکاره کړئ. هلته تازه خبرونه لویږي. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې مرزي احمد زی ویلي.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې د نړۍ د لسو لوبغاړو په کتار کې راغلي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد نبی عیسی خیل د آل راونډرانو په کټګوري کې درې مقام اخیستی.
خوشبختانه د ICC ممبر نه یا د دومې درجې غړي هیواد افغانستان دی چې درې لوبغاړي په لسو هغه بهترینو آل راونډرانو او بیټسمنانو کې راغلي دي چې هغه یو محمد نبی ساحل دی او سره راشد ارمان او شهزاد محمدي.
خغلی فضلی وایي چې شهزاد محمدي د شل اوریزو لوبو د توپ وهنې په کټګوري کې وم او راشد ارمان د ورځنۍ لوبو د توپ چونې په کټګوري کې 15 مقام خپل کړی. د شاین اسمی لوبډلې ته د فوټبال د غوره لیگ په انتخاباتي سیالۍ کې نن د سفیر او د پنچیر ځوانانو لوبډلو ترمنځ سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د فروسی او استقلال د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره ورځ سره میاشت د اردو ځوانانو ته 1-0 او د غراس اتحاد او مرخیل سره مساوي شول. د ایناس مې لوبډلې ته د فوټبال د غوره لیگ انتخاباتي سیالۍ د کابل د لاس لوبډلو ترمنځ د سفر په 15 پیل شوی او تر ولسمې دوام کوي. او د اروپا د اتل ولی لیگ په لړ کې نن شپه ریال مادرید او اتلتیکو مادرید د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:15 د اسپانیا د سانتیاګو برنابو په لوبغالي کې ترسره کیږي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم د 1 امتیازونو په درلودو سره په جدول کې دوهم ځای لري. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. افغان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره سم به دغه ګوند د پوځي تشکیلاتو د منحلېدو او بې وسلې کولو بهیر پیل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګڼو نورو ګوندونو او تنظیمونو په وړاندې هم د وسلو د لرلو تور نشته، دا پروسه څنګه تر بریالیتوبه رسیدلی شي؟ زموږ همکار یوسف خان ځدران په همدې اړه یو بحث چمتو کړی چې تاسې اورېدو ته را بولم او تر هغې وروسته د ازادي اورېدونکو پروګرام خبرېږي.
د غیر مسوله وسلوالو بي وسلې کول د تیرو 15 لس کلون رئیس د افغان حکومت یو مهم هدف وو. خو په دې اړه شکایتونه الله هم پر ځای دي چې غیر مسوله وسلوال او ځینې ګوندي تنظیمي ډلې په خپل حال پاتې دي. په دا سال کې چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جمعیت او جنبش ګوندونو له لوري د مسله فعالیتونو راپورونه په کراتو خپره شوي، تازه د سولې د پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدو دا اندېښنې لا ډېرې کړې دي. خو له دې ټولو سره حکومت ټینګار کړی چې د حزب اسلامي لغړو وسلې او مهمات راټولوي. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت پخواني چارواکي د غیر مسوله وسلوالو څخه د وسلې د راټولولو په برخه کې د دوګونی چلند تورونه نه ردوي، دا موضوع څنګه حلیدونکې ده؟ زه یوسف زدران یم چې په روان دغه بحث کې به د خپلو ګرانو میلمنو هر یو د اجرایي رئیس سلاکار وزیر بخت محمد زدران او د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون لغړی زلمی زابلي سره په همدې اړه بحث ولرو. زابلي صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم چې شاید په دې اړه تر ټولو ډېر شکایتونه تاسو ته رسېدلي وي. په ټوله کې د وسلو په اړه هم تاسو راپورونه او د خلکو شکایتونه لرئ. اوس یو مهمه موضوع دا ده چې حکومت ټینګار کوي حزب اسلامي باید غیر مسله شي، لاغي وروسته بیا ممکن ګڼې نورې خبرې موجودې وي. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت پخواني چارواکي دوګونی چلند نه ردوي، اوسنۍ دغه موضوع ته په کوم نظر کتلی شي؟ وضعیت څنګه دی؟
ډېر شکر اول تاسو ته، بیا د جنایي وزیر صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته. زه به دا درته ووایم چې په لنډو ټکو کې د هغه د سیاسي حزبونو مستثنی نافذ قانون لرو، 15 مادې دی. په 1983 کال کې په 15 د سنبلې انشاء الله کمی غلط کړی در نافذ ودی، په هغه کې ډېر شمې یارات ستدي حزب د سیاسي حزب د سخت لپاره د فعالیت لپاره څو کې یو جز اساسي هم دغه دې بعد هیڅ نو نظامی تشکیلات ونه لري، نظامی فعالیت ونه لري، د دې منابع بعد معلومی د دې الله زره بعد وزو ولري، په څلور شته اله شل یا څلور شته ولاتو کې بعد د فاتره ولري. دغه معیارات موږ د وزیر عدلی سره تقریبا د 15 کال کې وزارت عدلی سره موږ پر دې ټینګار کوو، تاسو موږ ته معلومات راکړي. متاسفانه دې ستر وسه موږ ته شل یزبه معرفي کړي چې زما سره لیست پروت دی، دا تشخیص کړي دي په دې کې په دا معیارات نه لري. ال دا چې موږ تاسو تقریبا تر نیوی ډیر سیاسي حزبونه لرو، ولې دا وڅ خای داسي سالانه داخلي موږ تاسو وینو چې هر وخت د لې قیاده مسعود صفرت لمندر کیږي، دغه پنچیرو نه راوځي، د جمعیت خلک راوځي، مصالحي په بازارو کې خلک ولي مړی کوي، کده یو بل حزبي هغه دغه سره راوځي، کده د وزبیا د حزب اسلامي موضوع را پیدا سوی ده، دا اتمن دغه کیږي. مثال کې بل مشر د تولد ورځي یا دغه د حزب تاسیس ورځي د غیظ مربوطه راوځي.
یعنی استاس په نظر باندې دلته شته حزبونو یا ګوندونو یوم هغه پوره شرایط چې باید ولري،
هغه حزبونه چې وینو مثال کده ازرګان ورونو ادوادات حزبې د اشورا په بانه باندې راوځي، مصالحي تشنج ویره په کابل کې خصوصا خبري، دا ټول هغه حزبونه دي کده جمعیت دی، کده حزب اسلامي دی، کده اتحاد دی، کده غسه
ده. فکر کوي په دوه باندې اوس دای وان د خنور اضافه شوی د حزب اسلامي راځي، یو بل ګوند اضافه شو، نور وسلې اضافه شوی، کنه اوس یو څه شته چې بل اخر ټول د زمينه برابر شي چې وسلې به ټول شي.
مش خوای کچيري دولت داس کار کوي د زمينه برابرۍ ډېر ښه کار دی، چې کوم حزبونه چې د فعالیت جواز اوس فعل لري رسمي دي، اول دي شو کې د حزبونه څخه په شمول د حزب اسلامي اوس کچيري دی یوازې حزب اسلامي خلاص لا کوي، دا نور هیڅ ځخ نه کوي. نو سبا خو د حزب اسلامي ګلاز نه کوي، تاسو زرا علامه د سولې پروسې تسلیم سومه، قانون اساسي مې ومنه، په داسې حالات کې چې فشارونه پر ما ډیر و، تاسو خپل حزبونه د سره سبتي هغه ته جواز ورکړ دی، هغه مساله دي او ما خلاص لا کوي، دا خو بیا انصاف نه کوي، موږ بیا دا وایي چې قانون قانون دی.
خو په دې اړه د حکومت د نن نظر څه دی؟ خغله سلاکار وزیر بو پښتو بخت محمد زدران، او د حکومت د نن نظر څه دی د وسلوالو څخه د وسلو دراټولولو په برخه کې؟
ګران مشر زابلي صاحب ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. دولت چې خلک وایي چې خلک سره ویره د چیز به اسلامي راځي، د حزب اسلامي سره د دولت د حزب اسلامي ترمنځ کوم تاسو هم لیک چې شوای دی دغه د مخه به ان شاء الله ټول وسلې او ټول هغه وسلې به دولت ته تسلیمي. او نور ازونه چې دي چې اوس په یو ازب په بل اس پرزانت اړي د خلک دی لکه زابلي صاحب چې مخکې داوري وکړه چې موږ په سترګو ګورو په دغه ورځ باندې د راوز ټول افغانستان یې نه در دې مخنیوي باید دولت وکړي. هیڅ دولت غیر فعال او سوال ته چې د دولت په چوکاټ کې نه دی ځانون او سوال کوي وسله ګرځي، دولت په ان شاء الله چاته اجازه نه ورکړي چې دا سه وسله د ځان سره وساتي یا ځان سره وګرځي. دویم موضوع دا غدا چې د څو ورځې مخ فرا پرونو کاوه چې په شمالي ولایتونو کې خلک وسله ول شوی دی او وصله داری قایدی په مورید باندې څوک اسناد او شواهد لري ان شاء الله دولت به د دې په وړاندې جدي اقدام وکړي ان شاء الله
خپل قانون بل خوالي ویل دي اته محمد نور چې د حزبی کسان نه یوازې چې به وصله شوی نه دي بلکې لا وصله ورکړ شوی دی د حکومت د نن د غک پورته کیږي ولی پاره چړنه نه کیږي
د بل خوالي باید د شواهد دولت هم کې کې البته برحال ولی دی باید دغه وسلواله مخه ونیسي چې خلک چې څوک سرزوري کوي د قانون منګوله
ته یو اندېښنه دا ده چې خپل دی د جمعیت د ګوند یو مشر دی دوی خپل جمعیت ګوند وسلې لري البته راپورونه خپاره شوي دي چې جنبش او جمعیت په خپل منځو کې جګړې کوي دوی یو د بل په وړاندې مظاهرې کوي
جمعیت تاسو معلومات ایش طالبان رژیم سکوت وکاوه دی راغلل کابل ته یغنه د کډیسه موقته اداره راغلل جمعیت اکثر هغه ته وسلې چلارل هر څه چلارل دولت یې ډډیار ته په یو وخت زمان تسلیم کو شاید سیم وسیم اسنادونه د وزارت داخلي او وزارت دفاع د لريار برخې سرهي او څوک چې بیا په دغه استوراز باندې راوځي په یو ګل یو ګون پورې یا په بل ګون پورې یا په اسلامي اسلامی یا جمعیت یا جنبس پر ځان تاړي دغه باید دولت اچاته اجازه نه ورکړي دغه فکر دی چې اسام نشته چې د جمعیت سره د وصلې او د اسلامي اسلامی د خالص اله شي
یا د
جنبس سره وصلې او
هغه باندې خلک شکایتونه کوي هم د سشت
بالکل ستا د زپخ په لسته هم عملا یو میاشت یو نیمه وخت فاریافته حالت دغه سي د جمعیت د جنبش مابین کې تشنجات و اتا پخبر محمد که ملی سر کول پخبر محمد که جگری سر دلو دلی نه اتا جمعیت دونه قرار دلو دلی سی جنبیش پی سلا نفر خلی سلا که نه جنبیش اتا در مرکز سخه سی با کمایت وراغی اغابا مرتا عجزو بیرتا بازین راغی نو دلی سخه معلومی ری سالتا در دلی تپلی سی غیر مسئول دی سلاوی لی دا بیخی تعداد ریر دی
نو دا وقت که حزب اسلامی دیر دو جبو پسر دی چه باید بیوصلی شی اغی نوروست راشی په حکومت کې دنه نشي دا یو ډول انصاف دی هغه تل د توازن برابر ده
فکر کوم چې حزب اسلامي به دونه مسله خلک ونه لري چې دی اوس راځي تسلیمیږي د حزب اسلامي خلک تقریبا په ټول د 15 پر کال کې کار دی چې دوه می دوري تراغي ډیر نه پدې رالل چې اوس متاسفینه چې څو شخې فعال دي د حزب اسلامي په نامه هغه خلک راغلي دي په دولت کې عملا اشتراک لري یا ورغلي دي مستاس نظامی ارګانو ته کچېری تعداد راغلي لکه څنګه چې جناب وزیر صاحب مخ اشاره ورته وکړه د مزار والی د بار غوري سره تنيسي هغه کس کم سند لري سند شکاره کی کس سند لري د حزب اسلامي سره سخت عارف دی
نو په ډار به څه دی ډار ولې دی ولې
ډار خدي خاطر ممکن د اتیاتی وای چې مبا دا دولت خو سلا نور ورنکی مصالح یې نکی ځکه دا پښتون دی د پښتو په حساب باندې بعض تاسو بات بعض وخت شکاره کوي دا سني نه دي انوز راته مصالح کی موږ دا وای کچيري د دولت په هر اورګان کې خصوصا په قوه اجرایی کې یو څوک ویني چې غیر مسلدی هغه غیر مسول دی د فتن خپل هغه مربوطه ورګانو ته خبر ورکړي غیر چې حکومت په هغه باندې اقدامات وکړي کچېری حکومت اقدامات نکړي بیا دغه ولی کوله شکایت وکړي
بل بختمون زدران تاسو ویل چې جمعیت تر ډیره بي وسلې شوې ده اما جان محمد خان باندې چې په پروان کې د کوم ډیپولر لاغي باندې چې خارجي ځواکونو حمله وکړي او ډیپول منځه وړه یو ډیر تون عکس العمل خبرګون جمعیت د ګوند لخوا و فکر نه کوي چې الله هم ګڼ کسان د جمعیت دننه شاید په کاراتو د نورو حزبونو په نسبت ډېرې وسلې ولري
ګوره وخته سه په هغه وخت زمان لیدل چې هغه د مکتسو خارجي قواوې د راپور د مخه هلته وسلې پیدا کړل او وابسته ورته مال غزاوله یغه باندې دولت خوشحالي وکړه یغه باندې دولت ملاتړ وکړه اتمن یو داسې څوک به یی چې په ماغه منطقه کې داسې غیر قانون وسلو دفاع کوي یا یو ایج د پلاني سره دی پلاني سره دی نه دولت دا داریز دی چې غیر قانوني وسلې باید هیڅ اثر هم نه وي اچھا هر باندې هر مشري هر څوکي باید وسلې د قانون په چوکاټ کې
اوسنۍ حکومت ممکن
نور به خالي سلا کو
اوسنۍ حکومت ممکن په دې باور وي اما په تیر کې تاسو وای دا تاییدوي چې دوګونه چلند موجود کنا د تیر د کلن چې به وسلې کول پر سر روانه ده پټول یو شان تطبیق شوي
نه دا ټول په دې یو شان باندې تطبیق شوی دا چې ګوره مختصر دی جوړي یار په نامه باندې هغه لرل شي خلکو وسلې جام کوله یغه هر چاته چرته وصله لرله د خلک نه وصله جام کړي کچا ځان سره پټه وصله ساتلی دې پر وړاندې دولت تر راپور راشي او چا سره راپور یو وسوې چې چا باندې وصله تفزکی لکه مخ کده بخله والی خبره ده شو دلته برحاله والی ده چې څوک وصله تفزکی والی مخ نه نسی
زبلی سه تاسو ته دوی چې یو ډول تطبیق شوی دی پراتلون کې ممکن تطبیق شي کړلته
د فیلی حکومت په موجودیت کې نیسی کولای ځکه خپل جمعیت اوس یو یو په اصطلاح ډیر قوي یو شاخه ده د فیلی حکومت په دولت په تشکیل کې نیسی کولای خپل جمعیت ورس خپل دوستان خپل د ازب آزاد دی خلصلا کی په خپل حکومت رئیس جمهور داس خاص از خپل نه لري چې داس خاص تقویي قوت زور باندې ورسیږي فلیازه ز فکر نکوم چې فیلی د وحدت ملی حکومت دونه قادر چې د غیر مسول مصالح خلګي اته په مرکز کې دی خلصلا کی په ولادت خو به لري خبره ده
بل پام دی اړه ما د کورونی چار وزارت پوخانی امنیتی مرستيال منیر منګل چې وخت د ډی ډی آر یا د بیوسل کول د پروسی مسول هم پات شوې ده هغه پوښتو چې اصلا په تیر کې څه شو وسره واندی خدای چې د خبرونه په دې برخه کې د نظر وورو
دا په مجموع کې تر سی وسیرو دا مطابق د تر زلامل چې یو وخت په کورونی چار وزارت کې تنظیم شوی وو د نکار واخلي ممکن د امنیت ثبات په برخه کې تر هغه پورې مفید تمام شي اما که چیرې دوی نه خلاف د هغه طرزالعمل په بعض ځایو کې لکه چې فعلاً کار اخیستل شوی دی او هلته دوی درست تنظیم شوي نه دي او په خپل سر دي بالخصوص دا لوبه هغه وخت کې ګرمه شوه چې بعضې خلکو چې دولتي قدرت یې هم درلود او په عین زمان کې پخواني تنظیمی ټوپک سالارانو دوی هم حمایه کېدل د یو ارګان لخوا نو دوی په هغه ځای کې خپل یو قوت ځان ته ایجاد کړو تر څو په هغه سیمه کې نه چې ثبات راولي بلکې بې امنیتي او بې ثباتي زیاته کړه هلته
بلې تاسو خپله په حکومت کې پاتې شوي څومره د دوی غیر وسله وال کول یعنی د دوی خالصاله کول ممکن دي ستاسو په نظر باندې
بالکل بالکل یو اعظم غوړي راغ غوړي او کچی دی مونگا میشه دو مسئلات پلو ونی سو و دا فکر که همه چی بیا با هم دویت زمان ورکو او دا زمان با دی اولس خیلی تمام میشی او بلا غیر اولس با دی دولت سر دیر واتان پیدا کی او دا غیر تستم بیتر معلومه دا چی تقریبا دو دوزر اولو ندی خواتا دا پا قدرت دی دولتی که ایتوزایشی وی خلقو حاکم خلقو او اما فکر دا غیر چی دوی په خپل باید دا کار کوي
تاسو خبر نه داس معلومیږي چې حکومت کله هم د دوی په وړاندې نه دی ودرېدلی همداسې دی
په پاتې ځایو کې نتیجه ورکړې ده حکومت ورېدلی دی اوس مثلا په لوی پکتیا کې تاسو لاړ شئ تاسو به مسله خلک ډېر کم وګورئ اما په بعض ځای کې دوی خپل د سلاو سره ګرځي اوس مونږ د ډېرو ولایتو کښې شاهدان یو چې ډېرې سلاو شته دا یو په کابل ښار کې څو لکه سلا موجوده ده دغسې په نورو ولایتو کې د دې دپاره باید اساسي یو پلان طرحه شي چې سره څه وکړي چې دغه سلاو ټولې ټولې شي
بلې د کورنیو چارو وزارت پوخانی امنیتي مرستيال منیر منګل و چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د پروسې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو زابلي صاحب د دوګونی چلند څخه ویلې فکر کوي چې بیا دوګونی چلند تکرارېدونکی دی د ډلو ګوندونو ترمنځ
فعلاً موږ تاسو په هغه مرحله کې قرار لرو چې دوګونی چلند کیږي
که څه هم بخت محمد ځدران ویلې چې په ټولو باندې به قانون یو شان تطبیقیږي حل لار ستاسو په نظر څه ده دا وخت کې که څه هم تاسو بیا په دې اړه اندېښنې لرئ چې
د حل لار قوانین خو ډېر شته دا چې موږ په خپله پر ځانو نه تطبیقو اول پارلمان نه تطبیقوي دغه خاین پارلمان که چیرې په خپل ځان تطبیق کړی وای قانون به اوس نظارت شوی وای سم به تطبیق شوی وای اول موږ په خپله فیصله د دې اقرار کوو چې موږ قانون په خپله نقضوو په خپله نافذوو تطبیقوو نه پر ځان باندې په خپله پارلمان کې تر څلور نفر اضافه موږ اخ نه لرو چې بادیګاردان ولرو بدون له هغه سلا چې پارلمان راکړی دی هغه کلاشنکوف دی د بل شي اجازه نشته موږ یې وینو چې درې څلور موټره پنځه موټره درې موټره بډیګاردان په پسیدي سره د ماشیندار سره د راکیټ څوک ځخه
هغه تم غیر مسله وسله ول ویل شي تاسو
دا ټول مافیا ده دا ټول د قانون ضد خلک دي دا ټول هغه خلک دي چې غصب کوي په دغه اختطاف کوي په دې کې کوم خبره نشته چې زه دفاع وکړم زه په خپل په دغه جنګ کې
سره ځدران سپ کا حزب اسلامي راځي وسلې یک دي قانون ته غاړه یک دي فکر کوي چې نور ګوندونه بم بیا د جرأت وکړي د زابلی په وینا وسلې چور سره دي
حزب اسلامي دا ټول افغانان هر کله یو یو زه وایم چې داسې چلند به دولت هېڅکله ونه کړي حزب اسلامي چې راغلی دی په یو تفاهم لیک باندې راغلی دی چې په اتم آماده کې ذکر شوي دي چې حزب اسلامي رهبر مشر حکمتیار صاحب هر کله کابل ته راغی نو د دوی پلویان به وسلې دولت ته تسلیموي نور
دولت
مائری چالان چا سر کی
دولت کمزور
یا دخل کا واضح دی یا اسناد شوائی دی پہاڑ ولایت کے پہاڑ گند باندھے اسناد شوائی دی دولت یہ پوران دے اقدام کئی اور چتک زور واقعی کی قانون منگول تھا بسمار
کابل کی منگلی دل شیوی دی زاولی سے اشارہ اکڑ چھ مناسباتی اورز باندھے چ حال وی نو دیتہ چ ویلے چھ
دے بھائی گورا مکہ زاولی سے یا اشارہ وکولا چھ یا وکیل سالور ملا سالا اجازت داری ہو سل سل دے سل
دے وکیل غیر قانونی کرنے کی ملت دیم کئی
او پیغه ورځ باندې چې ولس راوځي ګورې تیر کال باندې ټول مشران غاخ په وکاو چې اس وسلاوال کسان د خار ته نه راوځي خو دې چې بیا خار ته راوتل دا زوب زه د کمانډان د ګردزون کمانډان د خار بولم دې دې زوب دی باید دې مخه ونیسي دا په هر ځای کې چې مونږ ولای شي باندېان شي قانون منګول دا وس پرې بیا شتر شاتوک ولاړو د کوم تنظیم مشر و هر څوک باید اب ټول اناړی وي نشدا سړی تر شاواله غیر قانوني وسله د کابل
ډیره زیاته مهرباني درنو اردن کو په افغانستان کې د بي وسله کول د پروګرام په اړه با سوچ ما یوسف زدران چمتو کړو د باس نتیجه ګیری دا و چې بخت محمد زدران چې د اجرایي رئیس مشاور وزیر دی وایي چې په دولت کې ځینې ضعف او کمزوري شته د پوینا ګرنیزون او امنیت قومندانان باید د بي وسله کسانو مخه ونیسي اما د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی وایي چې ممکنه نه ده دولت د ټولو ګوندونو ترمنځ توازن وساتي او ټول او شان بی وس لیکړي مننه چې باس مور سره واورې دی د خدای پامن
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني دا ونی هم ستاسو بیل بیل ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي البته تر هر څه دمخه غوړم وایم ستاسو پرغلو پیغامونو کې هغه پیغامونه هم ست چې ستاسو سیاسي او امنیتي نظریه پکښې دي نو موږ له خبرېدو معذرت غواړو یوازې ستاسو ټولنیز ستونزې راخلو په دې پروګرام کې تر ډېره د پکتیا ولایت شکایتونه لرو چې بیا به د همدې ولایت والی خبرې هم واوري لومړی شکایتونه اورو
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکی محمد سلام زحمت در کوم پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی ډېره ضعیفه اداره لري په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکاری ته مو اړتیا ده د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی عزیز ملنګ زحمت در کوم موږ یو غوښتنه لرو د مرکزي دولت نه چې موږ ته د جانخیل ولسوالۍ سړک دی په اساسي ډول پوخ شي او په دې سړک کې موږ مریضان انتقال د مړو د زخمیانو حتی ان تر دې چې وزونه وي کله کله موږ د ستونزو مشکلاتو سره هر دم مخ وو د دې په خاطر چې موږ ته د ستونزو نه نجات روکړل شي نو باید د مرکز ګردیز او یا د مرکز شهرینا ولسوالۍ سره موږ ته لار په اساسي ډول ورغېږي
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څمکنی څخه د ایم ټی ان مخابراتي شرکت څخه وختنه لرو چې د پکتیا په څمکنی ډنډی پټان لجمنګل جنخیل او د زی اریو بولسوالیو کې ترجیح خدمات پال کی د دغه ذکر شاو ولسوالۍ او زیاتره اوسېدونکي د ایم ټی ان سیم کارت ته هم ګډپور د کچېری ترجیح خدمات پال شي د ایم ټی ان شبکه به نور هم پرمختګ وکړي
بله السلام علیکم زه حرم دی پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ نه دا چې موږ جانخیل ته پوه سرک نه لرو موږ هر جانخیل اوسېدونکي د بیست ټیم سره سخت مخامخ یو نو موږ مرکزی دولت دا غږ کوو تر څو موږ ته دغه لار په اساسي ډول پخه شي تر څو موږ د مریضانو انتقال وي داسې نور څه وي هغه په سنۍ سره ترسره کړو او دا چې سرک ویجار دی بیخي ژوبل دی نو موږ په دوی باندې غږ کوو
السلام علیکم محمد کبیر شهرم دی پټه ولایت دی جانخیل ولسوالۍ څخه اله مدادو چې دی جانخیل ولسوالۍ سرک چې د یوازنی توګه بخي خرابې د افغانستان په سطحه غوړو چې د سرک مونږ ته پوخ شي او د ازادې رډیو له مهیلا دادو چې د نیک په قوم د لور پوری چرواکو تر وګورئ
مننه وروره استاسو له پیغام څخه. دوستانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې. د ازادي راډیو همکار داود تپان د پکتیا له والي زلمی ویسا سره مرکه کړې او هم ده او هم نورې ستونزې ورڅخه پوښتلې دي. ښاغلی ویسا، لومړی د هغو ستونزو یادونه کوي چې په دې ولایت کې ډېرې دي.
په معرب کې موږ ډېرې ستونزې لرو. تقریبا 50% زموږ مکتوبونه تعمیرونه نه لري. همدغه رنګ د ښوونکو په ستونزو موږ اخته یو، خاصتا د میرمنو په ساحه کې زموږ دا امکانات کم دي. او دا طبعا د لوړپوړو چارواکو سره دا موضوعات طرح شوي دي. د صحې په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې موږ خورا ډېرې ستونزې لرو. که څه هم پکتیا زون دی، متاسفانه موږ د زون په کچه یو دیرش بستریزه روغتون لرو چې هغه هم ډاکټران یا مسلکي ډاکټران یې پوره نه دي. خاصتا میرمنې په ټوله پکتیا کې موږ یوه میرمن لرو چې هغه د روغتیایي خدماتو مسلکي ده. دا ډېر د تعصب ځای دی. او تر ټولو مهم او اساسي خبره د زون په کچه موږ په ټوله د زون کې که څه هم ټول عمر د ښځو د حق د ورکړې خبرې کیږي، هم د دولت لخوا هم زموږ د خارجه او بین المللي دوستانو لخوا، اما متاسفانه چې موږ په ټوله د زون کې یو زیږنتون نه لرو چې د ښځو دغه خدمات چې د یو مېرمنې دپاره د ژوند اساس دی هغه خدمات دې ته وکړلی سي. نور مثلا د پوهنتون په هکله هم موږ ستونزې لرو. د هغه لابراتوارونه، د هغه کمبود د استادانو، دا ستونزې مو په پوهنتون کې سته. د لیلیې نشتون، خاصتا د انجینو دپاره لیلیا په ډېره کمه کچه ده. نو دغه نور نو په ایمار و بازسازي کې زموږ سړکان ته ډېره اړتیا ده چې هغه موږ طرحه کړي دي. د رئیس صاحب جمهور په شمول موږ دا خبرې ورسره کړي دي چې تر ټولو مهم د زرمت سړک دی، د جانیخیلو د څمکنۍ سړک دی، د عمومي سړک د ګردیز څخه تر څمکنۍ د دغه سړک ترمیم دی. د احمد آبا او د څمکنۍ تر مابین کم سړک دی، د هغه ترمیم دی. په خپل ښاري انکشاف دی. د ګردیز ښار متاسفانه ډیر کوچنی ښار دی او غاصبینو ډیر غصب کړی دی چې موږ هم په
داستون زیات کړی دی. غاصبینو خبره مو وکړه، د دې ځای نه بیره شروع کو. آیا د غاصبینو د مخنیوي په اړه تاسو څه کړی؟
بالکل، موږ مشخص پلانونه د غاصبینو د غصب په حق لرو. دا د رئیس صاحب جمهور امر دی چې په څو واره دا امر کړی دی او ما مشخص پلان جوړ کړی دی چې تر ټولو لومړی به موږ د هغه ښوونکي مځکې چې د غاصبینو لخوا غصب سوي دي چې هغو پیسې هم تحویل کړي دي، اما بعضې حتی بعضې تعمیراتي مواد هم راوړي دي. اما متاسفانه چې غاصبینو دوی ته دا اجازه نه ده ورکړي. همدغه رنګه زموږ د شهداو معلولینو مهاجرینو هغه مځکه یا د کور دپاره چې دوی مستحق دي په هغه حق له موږ پلانونه لرو. او زه انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ په دې ساحه کې کوټلي او قوي ګامونه اخلو او موږ د دوی حق د غاصبینو څخه اخلو.
مننه والي صاحب، تاسو یوه بله خبره یاده کړه چې د روغتیا وضعیت د کنټرول دپاره تاسو سل بستریز روغتون لرئ، دغه د فعالېدو څومره ژمنه تاسو سره سوي؟
بله، و موږ پلان خو روغتون نه سو ورته ویلای، ځکه روغتون هغه وخت چې روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کړل. و موږ تعمیرونه ډېر غټ لرو د دغه روغتون تر نامه لاندې. موږ څو ورځې د مخه د وکیل صاحبانو سره، د شورای ولایتي، د رئیس صاحب د صحیحه سره او د پارلمان د وکیلانو سره موږ ولاړو. د روغتیا د وزیر سره مو په دې حقله خبرې کړې دي. هغو موږ ته دا وعده راکړې ده. انشاءالله دا اوس هم زموږ د روغتیا رئیس یا هغه سامانونه چې موږ ته د دې شپخانې د پاره رانیسي، موږ تقریبا رئیس صاحب وزیر صاحب صحیح موږ ته وویل چې د 3.5 میلیون ډالرو تنه دا د روغتیایي سامان دی. او د روغتیایي سامان د څنګه موږ مسلکي پرسونل ته ډېر اړتیا لرو، خاصتا د میرمنو په حصه کې. نو موږ امیدوار یو چې قرار په وخت د وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزه حل سي. موږ هم د پایجامې د وزیر، هم د صحیح د وزیر او هم د بعضې نورو وزیر صاحبانو سره په دې حقله کتلي دي. هغو زموږ سره ژونې کړي دي، خو نو ژونې نو خپل د امکانات په اندازه، نو هر وخت چې موږ ته څه راکړه نو بیا به په هغه حیسه کې چې په سترګو یې وویني درته وبوایو چې دا دی دا کار سوی دی. اوس صرف ژونې دي، نو
ژمنې خو په ژمنو کې پاتې دي. تاسو څه خپل پلان لرئ د ښاروالۍ په چوکاټ کې یا د ولایتي ادارې په چوکاټ کې کومې پروژې لرئ؟
موږ و په دې حکله موږ تر ټولو مهم اول د ښاري انکشاف موږ ته ډېر اړین دی. په ښار کې موږ مختلفو ځایو کې سړکو ته ضرورت دی، که سړکونه مو ایستلي دي هغه خامه دی. مثلا د سپورت په حیصه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، په هغه ساحه کې موږ د مسؤولینو سره خبرې کړي دي. نو او همدارنګه د زراعت په ساحه کې موږ ښه لاسته راوړنې لرو. د سړکو د جوړېدو په هکله ما د مخه تاسو ته وویل چې ما خپله د رئیس صاحب جمهور سره خبرې کړي دي چې هغه د زرمت د سړک جوړېدل دي او د جانیخیلو د څمکنۍ د سړک جوړېدل دي، د ګردیز څمکنۍ سړک ترمیم دي. نو موږ خو ستونزې ډېرې لرو، ولې نظر په بودیجه او امکانات چې موږ ته راکړه سوي دي په هغه چوکاټ کې موږ خپلې ستونزې چې